حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشټو کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنې څه ډول دي؟ او آیا د افغانستان تازه جوړ سوی هوایي ځواک به وکړی سي سږ کال د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په مبارزې مثبت اغیزه وکړي؟ او آیا د وارسا له غونډې چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې جوړه سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کومو ژمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ازادي راډیو د کابل د څانګې مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له ویاند جنرال چارلز کلیولند سره په مرکه کې مطرح کړی دی.
مننه چې وخت مو راکړ. له ورسا غونډې څخه څه پیغام یا توقع لرلی سو؟
زه فکر کوم له ورسا څخه چې د کوم پیغام توقع کېدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبرۍ او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابه له لوري بیان شوی دی، او دا ژمنې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوې. موږ په همدې اونۍ کې دغه ژمنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واورېدلې او مو لیدلې، او زه فکر کوم چې بیا به هم د دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت به تر 2018 کال وغځیږي، او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیری په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد له مخې به له 2018 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام ژمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیز ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات ته په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوث ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي؟
موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفاع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟
بله، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي.
په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
DSF is making this slow and steady progress. If we come to the equipment
که د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو، افغان چارواکو په مقرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟
که
څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې 8-9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلی چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې، او ښایي تر راتلونکې یوې اونۍ به 30 MD-15 هلیکوپټرې افغانستان ته راشي، او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکړل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي، او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو، او او د لاخه استفادې لپاره افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډیر څه کیدونکي دي، او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي او به کولای شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وسوه، د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي. تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغییراتو مشوره او سپارښتنې
وکړئ؟
یقینا، د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغییرات د افغان حکومت کار دی، او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نشي. لکه څنګه چې موږ ګورو، د 215 قول اردو په رهبرۍ کې چې کوم تغییرات راغلي ډېر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په خطوګې مخته وړي. خو زه غواړم دا وایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډیر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي.
Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکایت تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو، داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سړي چې دوی څنګه د دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
یقینا، موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي، او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتي پلوه سخت کال و. افغان امنیتي ځواکونه په لوی وړه کچه په دفاعي حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته یې زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي بدله کړه او له دفاعي حالت راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله، هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالات ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې مؤثره وي او کار کوي، پر هغې تاکید کوي او هغه چې نه وي تغیرات پکې راولي.
تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوئ؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مونږ فکر کوو چې د نوې ستراتیژي په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خټوګه استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه وشتلو تکو خې استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي، او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله، او دوی کولای شي طالبان، داعش او نور وسلوال په نخ کړي. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید تهاجمی ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي. او که د افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سمه لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري. په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري اعلان وسو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې فلاز یا عملیاتو کې شکیل سي. تاسو کولی سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نښه کوي معلومات
راکړئ؟
بله، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناټو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. خو مخکې له دې چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه القاعده او په مکرره توګه داعش په نښه کړي، او په ځینو مواردو کې چې د امریکا ناټو او افغان ځواکونو لپاره ګواښونه موجود و، موږ مرسته کړې. او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست له ګواښ سره مخامخ وو، موږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقع ورکوي چې لا ډېر فعال شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاو په تر
ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه بلکې په هغو مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به ښایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي.
امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي، او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي.
دا سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت کې نه ښکیل کېږي. او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو، او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولی شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي.
زما اخري پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟
ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري، او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي. او البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کېږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي، او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.